دا ټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي واشنگتن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه ولري. نن د ثور اوومه ده. له ننه 140 کاله مخکې په دې ورځ د سردار محمد داود پر حکومت کودتا وشوه. دا کودتا څرنګه وشوه، ولې وشوه، په دې اړه به هم واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د کورونا یو چارو بسارت وایي چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې نه دي کړې. یو شمېر ننګرهاریانو د ملي امنیت له سلاکار سره د داعش پر ستونزو خبرې وکړې او د امریکا ولسمشر وایي چې شمالي کوریا ته د یو امریکایي زنداني لپاره پیسې نه دي ورکړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي.
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړې. حال دا چې دا موضوع په غیر شکل نه و، بلکې یو مقناطیسی ماین و ځای په ځای شوی و. دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا، دا بررسی کیږي.
په بغلان کې پرون ولسی جرګې ته د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره وکړه او د کابل او بغلان لویه لاره یې بنده کړه. د راپورونو له مخې محبوب الله غفاري د درغلۍ او فساد په تور میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له وروستي لسته وویستل شو. د هغه لسګونو پلویانو پرون په بغلان کې مظاهره وکړه. د بغلان د والي ویاند عبدالقیم نیازي پرون مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لارې د پرانیستلو لپاره هلې ځلې وکړې خو بریالي نه شول. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ننګرهار په دې ولسوالیو کې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ سختې جګړې وشوې چې له امله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په دې اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله د ننګرهار استازو ویلي چې په شیرزاد او حصارک خوږیانیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو جګړې خلکو ته زیات مالي تاوان رسولی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ژمنه وکړه چې په دې دریو ولسوالیو کې به پراخ عملیات پیل شي. د امریکا د متحد ایالاتونو د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته وسپارل شو. کریستوفر سلاتمن 43 کلن و. دی د اپریل په 8 نیټه د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شو. د کریستوفر سلاتمن جسد د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. هغه درې اونۍ وخت درلود چې په افغانستان کې ماموریت پای ته ورسی شي او خپلې کورنۍ ته ستون شي، خو ووژل شو. له هغه درې لونۍ پاتې شوې. د اپریل په 8 د بګرام پوځي اډې ته نږدې په حمله کې د کریستوفر سلاتمن سره د هغه دوه نور پوځي ملګري هم وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رات رات شمالي کوریا ته د هغو 2 میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې چې شمالي کوریا ته یو زنداني امریکایي محصل د دربند لپاره غوښتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوټو وارمبیر امریکا ته وسپارل شي د هغه د روغتیایي لګښت لپاره د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی وو. واشنگتن پوسټ څرګندوي چې ټرمپ شمالي کوریا ته د دې پیسې د ورکولو اجازه ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د اوټو وارنبر په نوم شمالي کوریا ته هیڅ پیسې نه دي ورکړل شوي، نه 2 میلیونه ډالر، نه هیڅ بل شی. اوټو وارنبر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. اوټو وارنبر په 2018 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یوه تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور نیول شوی و. اوټو په شمالي کوریا کې په 15 کاله سخت کار او زندان محکوم شوی و. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخائیل ګرباچوف فیان رد کړه چې هغه په روغتون کې بستر دی. پاول پلاشینکو پرون د روسیې دولتي خبري اژانس تاس ته وویل چې د ګرباچوف روغتیایي حالت نورمال دی. میخائیل ګرباچوف اته اتیا کلن دی. د هغه پر ژوند د مستند فلم له ګرباچوف سره ملاقات ډایرکټر د پنجشنبې په ورځ وویل چې میخائیل ګرباچوف په روغتون کې دی او ډاکترانو د دې فلم د کتلو غونډې ته له ورتګ منه کړی دی. میخائیل ګرباچوف د شوروي اتحاد تر سقوط 9 کال وروسته لا هم پر مهمو نړیوالو مسایلو نظر څرګندوي او کله ناکله په روسیه کې هم د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوي. داو خبرونه اساجر اډو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د روسیې، چین او امریکا د درې اړخیز غونډې برخوالو پر طالبانو شاغ وکړ چې اور بند وکړي. په خوست کې د ثور د اتمې په پار د مجاهدینو په غونډه کې بیا خلکو پر حکومت شاغ وکړ چې اور بند اعلان کړي.
جلالت معاب ولسمشر څنګه چې په خوا اور بند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه داده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت سره اور بند اعلان کړي.
نن د ثور اومه ده. له ننه 1 کال مخکې په دې ورځ خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. په دې اړه تحلیلي مطلب لرو.
تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و خو داسې وشو.
د چین او میانمار ترمنځ د مرغانو ښکار ته یو شمېر اندېښمن دي. د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. کابل ته ورځو. مخکې تر دې چې د زلمی خلیلزاد څرګندونې له تاسو سره شریکې کړو، داسې ویل کېږي چې په کابل کې یو شمېر کسان نن یو لاریون کوي او یا یوه اعتراضیه غونډه را جوړوي. اجمل تورمان له کابل په ټلیفون را سره. تورمان صاحب، دا اعتراضیه غونډه د څه لپاره ده؟
بله شیبر صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې ټاکل شوی لنن سره د سولې مشورتي لوی جرګې ته 2 پاتې دي، په کابل کې د دغه جرګې لپاره ځانګړي تیاری روان دي. اول خبره تیاری خبره وکم، د دغه جرګې جوړونکي کابل ته د ډیرو ملمنو در رسیدو خبر ورکوي او وایي چې چمتواله په ښه ډول نیول شوی دی. که څه هم افغان حکومت په کابل کې د دغه جرګې د خطر سره کېدو او خلکو ته د لارو د بندښت او ترافیکي ستونزو د نه موجودیت او دغه شان امنیت په هدف یو اونۍ سرکاري رخصتي اعلان کړي، خو بیا هم د شخصي کاروبار درلودونکو کار روان دی او په ښار کې امنیتي تدابیر او تلاشۍ تر بل عادي ورځو ډېرې دي او جدي دي. خو که یو خو د تیاریو خبره کیږي، نو بل خو د مخالفتونو خبره هم ده. یو شمېر سیاسيونو په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو اکثرو کاندیدانو دا جرګه تحریم کړي. په دغو کسانو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دی. د اجرایي رئیس ویان رسیال فریدون خزون په دې مخکې آزادۍ رادیو ته ویلي
موقف رئیس اجرائیه در این خصوص روشن است. ما چند روز پیش اعلامیه هم نشر کرده بودیم و بعدا تاکید میکنیم که هیچ نوع بحث اشتراک رئیس اجرائیه در لوی جرګه وجود نداره.
نو د دې ترڅنګ دغه مخالفتونه ختم شوی نه دي، یعنی لړۍ روانه ده او نن هم شیبر صاحب په کابل کې یو شمېر سیاسيونه او مدني فعالان غواړي چې په یوه اعتراضي غونډه کې دا جرګه تحریم کړي چې ان شاء الله د ورځې په جریان کې په دې اړه هم بشپړ راپور وړاندې شي.
بله شي. بله تورمن صاحب، تاسو مخکې وویل چې دوکانونه خلاص دي او خو تلاشیانې سخته شوې دي، څه تغییر راغلی ده د دې ورځو او د وسته تلاشي ترمنځ؟
تلاشیان په خوا د سوي چې مثلا ما د سهار د کابل د ختی سوانه راتلم خار ته دونه په خوا د سوي چې مثلا موټرې بلیدل کړي د پولیسو لخوا او اجازه ورکول کېدله. خو نن ما وکتل چې ځینې کسان له موټرو راښکته کیږي، هم ناغوي بدني تلاشي کیږي، ورسره هغه مثلا د موټر ته بیرته وختل او تګ اجازه به ورکړل شوه. یعنی پخوا چې مثلا په یو روډ باندې به یو ځای تلاشي و، اوس ما ولیدل چې مثلا درې څلور ځای هلته د تلاشۍ لپاره پولیس ولاړو او تلاشي کولې. نو د پخوا پرتله باندې یو څه تلاشي او امنیتي ماسې ولیدل، امنیتي تدابیر ډېر شوي دي په سړکونو باندې، ځای ځای پولیس او امنیتي کسان د دغې جرګې د امنیت دپاره. په ځانګړي ډول سبا ته د مجاهدینو د بریا ورځ هم ده، د سور اتمه، او کېدای شي هر کال دغه ورځ د لوی جرګې په خیمه کې دا هم لمانځل کېږي. د دې لپاره هم ممکن چې دغه تدابیر ول، ځکه چې سبا دغه ورځ هم لمانځل کېږي. بلې،
څرنګه داسې معلومات ورکړل شوي دي چې دا ورځ هم په لوی جرګې کې لمانځي، د لوی جرګې په خیمه کې؟
پخوا هر کال بالو ولی دا ځل فکر کوم په ډیر شمیر کسان سره لکه په نور غونډو کې چې راټولېږي، په بل ځای کې شاید امکان ناشونی په ډیر شمیر سره کسان، نو شاید چې هغه په دلوي جرګې کې مکه دا هم ولمنځل شي.
اجمل تورمن، مننه. و مو ریدل چې ټاکل شوی ده د دوشنبه په ورځ په کابل کې مشورتي لویه جرګه پیل شي، او دا جرګه د څلور ورځو لپاره ده. هدف یې له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو بحث کول دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو وغوښتل شول چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل روسیا او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازیو سره خبرې وکړې. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي واشنگتن تمه لري چې روسیه او چین به د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د پرونی درې اړخیزې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې اجماع رامنځته کول وو. زلمی خلیلزاد پرون تر غونډې وروسته د روسیې له خبري اژانس انټرفاکس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د درېو هیوادونو ناسته مهمه بللې ده. خلیلزاد په مسکو کې انټرفاکس ته ویلي موږ هیله لرو چې روسیه به له خپل نفوذه کار واخلي او په هغو مواردو کې به چې خبرې ورباندې شوي لکه د تشدد کمیدل، د تروریزم پر ضد د مبارزې میکانیزمونه جوړول، تر موافقې وروسته د افغانستان وضعیت او ضمانتونه رامنځته کول، او بین الافغاني خبرې او ډیالوګ او د لارې د یوې نقشې جوړولو کې به مرسته وکړي. په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د اعلامیې متن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپور شوی دی. د امریکا، چین او روسیې استازو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له لوري له یو پلاوي سره چې د حکومت استازي هم په کې وي مذاکرې پیل کړي. په دې ګډه اعلامیه کې پر وسلوالو طالبانو همداراز رغسوي چې ژر تر ژره د اوربند موافقه وکړي. خلیلزاد د تیر یکشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د می میاشتې تر 18 دوام وکړي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته ولاړ شي. د واشنگتن په وینا خلیلزاد به بیا هم د افغانستان د حکومت له غړو، د افغانانو له استازو او همدارز د طالبانو له سیاسي دفتر سره د روغې جوړې لپاره د مذاکرو پر امکان خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې کابل به د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه وي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر، 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته رابلل دي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د دوشنبه پر ورځ پیل شي او څلور ورځې به یوازې پر دې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو او څرنګه سوله کېدلی شي خبرې وکړي. دا لانه د څرګنده شوی چې خلیلزاد به د سولې په مشورتي لویه جرګه کې برخه اخلي کنه. د افغانستان ولسمشر پرون د نوې ولسی جرګې پر غړو ژغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره پر روانه پروسه کې برخه واخلي. د ولسی جرګې غړي به هم د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوي.
د روزګان او زابل ترمنځ د طالبانو پورې زندان د جمعې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل. پرون مو دا خبر په دې ډول ترلاسه کړی و چې دا عملیات د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې شوي دي، خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د 215 ماتل قولي اردو د سلرمې پلي لیوا د قمندان ډګروال عبدالولي حکمل په وینا خبر ورکوي چې دا عملیات د خاص روزګان په ولسوالۍ کې شوي دي. دای چوپان او خاص روزګان ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي. د طالبانو له زندانه 350 تنه خوشی شوی دي چې څلوري ملکیان او نوري امنیتی ځواکونه دي. په ترین کوټ کې د ساجر اډو خبريال شریف الله شرافت له څو تنو سره چې له زندانه خوشی شوی دي خبرې کړې دي. د دې کسانو څرګندونه سره اور
رالم آقا دیده روزگان دی بلاد چرخینو دو سوالی وسیدن که اونزا میانش دی مالتا دو دوی سر پیزندان که تیری کرلیو دو تالیبانو زمور سر وادی بدل دو شپیر آلا زمور سر جن جگره وکل زمان دو رور سر وادی بدل ما رور ووشو تالیبانو لسوال ووشو نفدا دا سر که زو زمان گیر کلو بیا راوستلو بیا بندیان کلو پینزا میانش دی بلاش بیا وسکیلی چی مردو تبای خوش جوان دی زمور سر ندی کردی خوش تندی مور سر ندی کردی وادر دل آقا جوان چه وادر دل چه خدا و رسول بلا آقا مور سر ندی سر
زمانم درازیک تا ولایت لار مزر بافخان ولایت ننګرهار دی ولسوالی نازیان طالبان خدا چې وزیر سره کو چې بس کله به ډوډۍ پلی ما ګډه وکړه به څنګه وخه بس رویا د خراب یا نه و مړه ګډه داسې خو خنه خوراکه خو نور د نور مشکلات ډیرو او بس عمر ته د ژوند روان او بس تعالی بس اوس روح سلامت بس د زندان نه ډوک له تعالی بس
زمانم اختر منیر د ننګرهار اوسیدونکو ولسوالی کوټ پاجستان کې په اردو کې وظیفه جا کوله درې میاشتې ولسوالي محاصره وه بیا خېټ سکوت یې کړو موږ ونیول شو بیا د هغې ځای نه رابار کړو راوړل ته اورزګان د کلاتک زندان له دا مې نهم میاشت مې په زندان کې تېرې کړې بس موږ دا تمه نه لرله چې موږ به بېرته خپل کورونه لوړ شو ځکه چې بس موږ دا د طالبانو د زندان نه لکه کینسر بیماري وضعیت موږ 55 بندیان په زندان کې وضعیت ډېر بد وضعیت موږ سره کېده ډوډۍ په نیمې خېټې او دسونه یو تشناب مې 55 کسان په یو وتا کې 12 کسان چې یو بخپې غوځولې بل بخپې راغونډې کړې سملاستو د وختو چارانه کې چې زندان کې وختې وروختې
پولیس ملیون د اجرستان ولسوالۍ کې ګیر سوی یم نه میاشت کېږي چې بندي وم زه چلانو تشناب ته به چې تلم مویل به یې راکول که باندې به ماسې بې اجازې راووتم پی به و که باندې به دغسې راووتم پی به و په 2 متره وتا کې 12-13 نفره ننایستلي وو هغه به جای نه و بسترې نه وي یا خو زحمت و ډېر ځله مې راسره کړو موږ دومره خوشحاله لکه تازه چې سړی لمور پیدا شي داسې رقم خوشحاله یو خدای دې دا چې موږ سره چا کومک کړی خدای دې ټول وساتي خدای دې هر وخت کامیابه لري خدای دې دښمنان وشرمي خدای دې دوی کامیابه لري
موږ دې ځواکونه دومره خوشحاله والله پاک دې بریالي لري زموږ پوځونه کنه چې بس ډېرې دعاګانې موږ کولا لالم سزلې کې خدای ما غټیم چې کوم وخت بیګا چا په ولا شو کنه موږ راځه چې ما غوښ سرونه کته کړو والله لالم سزلې وکړي الله پاکه ډیر شکر دی چې موږ دغه زندان د تازادي زندان او دوزخ
وړ مشپه د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال د زندان 8 تنه ساتونکي وشل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي چې له ځنډونو وروسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان نوې دوره پرانیسته. له پارلماني انتخاباتو نږدې شپږ میاشتې وروسته د افغانستان د ملي شورا ولسمې تقنیني دورې د جمعې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ. د میامی هیرالد د مطلب په دوام کې راغلي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د پارلمان له ملاتړ او د ښځو دیني عالمانو ځوانانو او حکومتي استازیو له حضور پرته به د سولې هیڅ ډول مذاکره یا معامله سره نشي. طالبانو بیا ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اوس وخت هڅې روانې دي چې طالبان د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته چمتو شي. تازه د متحده ایالاتونو، روسیې او چین استازیو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې د افغان حکومت د استازیو په شمول د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته کښېني. دواړه خواوې ځینې غوښتنې لري. طالبان له متحده ایالاتونو غواړي چې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. متحده ایالاتونه هم د څو نورو مسایلو ترڅنګ ځینې ضمانتونه غواړي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد پراتلونکي کې ونه کارول شي. عام خلک بیا اوربند غواړي هغه څه چې لا نه د معلومات څه وخت به برقراره شي. نیویارک ټایمز رسپانې د یو داسې کس په اړه مقاله لیکلې چې افغان بزګرانو ته یوه خبره کوي، زعفران. په مقاله کې د یوې ډنمارکي مؤسسې د کرنې د برخې د کارکوونکي هاشم اسلمي داستان لیکل شوی. وړاندې لولو چې هاشم د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو په وخت کې د افغانستان له یو کلي بل ته او بزګران یې تشویقول چې د غنمو پر ځای زعفران وکړي. که څه هم د هغه دې خبرې هغه وخت خریدار نه درلود، خو د بټینګار کاوه چې زعفران به آن د کوکنارو لپاره هم یو ښه بدیل وو. نیویارک ټایمز لیکلی زعفران چې سره زری بولی نږدې نیمه کیلو یې آن تر اوسه امریکایي ډالر هم خرڅیږي.
په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د وبښتمې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې پرون جوړه شوې وه، برخوالو یې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې دواړه لوري اوربند اعلان کړي. له خوسته نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
په یاده غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاجي پسې ډیریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولایت د لویو پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه دا ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس یې اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه دا ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي. او همچنان د طالبانو ورونو څخه هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، وربند وشي او د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه مسعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زر پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه وشتمې کالیز په مناسبت جوړه شوی غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبراترو د پیلېدو غوښتنه وکړه.
موږ من خیسی عالم د ټولو اخواونو د طالبانو د دولتنا دا غوښتنه کوو او دا سوال او دا غا چې دوی مونږ ارزو دینه غوښتنه دوی چې دغه میاشت کې د دزبندی وکړي، د میاشت احترام دوی وکړي، یو خدای چې مسلمانان به عبادت ته متوجي شي او دویمه خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته به زمينه مساعده شي.
د اجرایی ریاست لوی سلاکار غازی نواز تنی بیا د جګړې پر خکیل خو وغږ وکړ چې جګړه ودروي.
مو په ټول اړخونو باندې دا غږ دی چې عملیات ودروي، د خپل حالک په خاطر د افغانستان د غریب زبردلی دردلی مجاهد ولس په اساس باندې د کونډ رنډ یتیمانو ته، د ماشومانو ته، د ملت ته وګوري. صلح اړینه ده، خو اوربند پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربند وشي، دا راتلونکي لپاره وغځېږي، نتیجه به ډېره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پیژنګلوي لري، هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پیژنئ دعوت ورته ورکوي چې راشئ، نور به سره سوله وکړو، خبرې به سره وکړو، کیبلو سره بیا به هماغه شاته سره ورونه شو.
د یادونې وړ ده، اووېش کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن وسوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1991 کال د ثور په اتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خو د مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړه کې تر 15 زره ډیر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیلې دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو درې لسیزې وروسته هم نیمګړې پاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت د کنټرول له نړیواله تړونه وځي. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما په 2014 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و، خو د امریکا سنا تر اوسه نه دی تایید کړی. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
ډونالد ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت به دا تړون تایید نکړي. ډونالد ټرمپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نه کړو، په دې امله زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نه کړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د دې پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارفو وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارفو او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پېښ کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارفو وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ 101 هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لږتر لږ 9 هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان، پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسې له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالد ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د ولسی جرګې نوې دوره پرانیسته. خلک له نوي وکیلانو څه هیلې لري؟
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نو وکیلان خدای زی امن راولي کړي دلته خو دسي خلک شته زی خپل لاغه وږي کارو کی ورسه چا مړی بختنم نکي وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي کوم ملک آبادی را والی ملک جوړول را والی تا ته و سوال زاری کی ماته را را کا دارا کا حال سه را یو ګټی ځان هغه کی بس بیا ورسه بیا غم نکي وکیلان خو ټول عوام نه جوړیږي سی عوام جوړنه کی نو ټول خو سره جوړوي عوام خو کا تا عوام تا جوړي خدمت دي خدمت خو هر سړی کی یا هر سړی به خوشالي
نادر زمونږ دغه نظر دا چې وروره دا دی وطن غم باید دی سره ای چې شیر ته غم نه غوغه وکالت نکیږي ټول خلک پریشانی دی فخر ده بیکاری ده دغه کار د زمينه خلکو ته مسای چې وروره ټول خپل کار بار ته اقدام هغه ورکه چې وروره دا بال ملکونو دره نشي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي د سمولو مندګي وکړي د ملت نه
نوی وکیلان د دادی چې وطن لپاره خدمت وکي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاری ونی کی باید خپل جیب توانه چې وطن لپاره خدمت وکي خلک غا ګورسته او خلک باید وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت وکي او دغه وکي په سینو مندګي وکي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي شویو او مرغانو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګڼ ژوي د څرمنو په خاطر ښکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي. صفي الله سنګزی راپور لري.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅیږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې ایستل شوي. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي. خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي 2019 میلادي کال به د سولې کال وي او موږ هیله من یو چې طالبان به د افغان حکومت سره سوله وکړي او آرامي به راشي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي که طالبان پروژه کې اوربند وکړي نو هم به د ولس او هم د روژې احترام کړی وي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي که چېرته طالبان اوربند نه کوي دا د دې معنا ده چې دوی سوله نه غواړي. فرید احمد شیرزاد له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید د اوربند اعلان وکړي. اساسي راډیو په منځني سپد 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د اساسي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د خلق د دیموکراتیک ګوند لپخوانی چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو اوس لاند خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت دا اداره رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویاند وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وشل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوګیانیو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو دوه میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې چې شمالي کوریا د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. او د پخواني شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویاند رد کړه چې هلته پروختون کې بستر دی. نن د ثور ومره لننه یو څلويش کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند په دې ورځ باندې د سردار محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. وړاندې په دې اړه د خلق دیموکراتیک ګوند له پخواني مشر سلیمان لایق سره یو چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو مخکې تر دې چې دا مرکه خبره کړو د همدې ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب. له کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره روانه ده او هر ورځ لا افغانانو قربانی اخلي. د دې کودتا عوامل څه ډول رامنځته شوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف را پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په کوم نظر ګوري؟ د ساجي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه تحلیلي راپور لري.
دا ټیک هم غوړز ده چې د ډیرو په ګومان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوی. یو څلوېخ کال وړاندې د 1950 مریز کال د ثور په مسهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شو. داود جنبیز په خپل کتاب څلوري ساته چې افغانستان یې واړه ولیکي، سردار محمد داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حافظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوځ کې نظامی افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي، نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې تحمل شو د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کتاب کې راغلی د کودتا امر ورکړل سو له پل چرخي نه د اسلم وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور ومه د پنځمه د سهار لس بجې او درش دقیقې دي چې ارکی د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې د ټانګونه د نه دی راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو آوازونه اورېدل کیږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کلی کې د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې ولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قومندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز تنای چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تنای ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې ولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل سول او وروسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمه د ورځې ماښام او بجې وي له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندۍ ده چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلې ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل سوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوارلس ساعته یعنې د سور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د سور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له اوولسو غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا وبژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دوه تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
صدر رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسېدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه مهال رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري. همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. من دا نننۍ جنگ هماغه جنگ دی، اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د ثور د اومې خونړۍ کودتا چې د داوود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونو ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلک ډیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وه کنه، د چارو کارپوه غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و، خو داسې وشو. اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی شي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د ثور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاوخوا 14 کاله دوام وکړ او د ثور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شو.
د خلق دیموکراتیک ګوند په خوانی غړی سلیمان لایق وایي چې د ثور کودتا ځکه ښه نتیجه نه درلوده چې په ګوند کې دننه ځینو کسانو د واک د ترلاسه کولو هڅې کولې. شاغلی لایق له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره هم وکړه چې نړیوالو استخباراتو هم د خلق دیموکراتیک ګوند د اصلاحي پروګرامونو د ناکامه کولو لپاره پراخیا او هر اړخیز هڅې کولې. له سلیمان لایق سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
او اصلا د ثور قیام چې جامعه دا انتباه ترې اخلي چې یو پارټي تصمیم ونیو او د زاړه نظام د وهلو پرځولو دپاره چې لاپخوای چلنج کړی و نظامي اقدامات یې وکړه، لیکن داسې نه ده. پارټۍ په دې باره کې تصمیم نه ونیولی او چاله چا پوښتنه نه وکړې. په موږ کې یو ولنتریست سړی چې په خپل مټې تکیه کوله، هغه چې د نظامي قوتونو انعمال ته مخفي سازمانونه نظامي د موږ پارټۍ جوړ کړي وي د دولت په نظامي قوتونو کې، او بس هغه یو ولنتریست یو سړی چې هغه حفیظ الله امین نومېده او تاسې یې پېژنئ، او هغه د نظامیانو مسئول و، یعنی ګوند په نظامیانو کار کاوه خو په دې نیت یې نه کاوه چې کودتا وکړي. که نه نظامیان هم یو برخه دي جامعې، اوس هم له سیاسته پرهیز دي. زه باید د دې سیستم ډېر موافق نه یم. وایم باید نظامي سر خلاص شي او په سیاست پوه وي چې کوم عمل ته کله څوک یو ناجایز او غیر قانونی عمل ته لاس اچي هغه وپوهي چې آیا دا واقعا یو سازنده اقدام ده که یو مخرب اقدام ده. نو په هر حال هلته د حفیظ الله امین په نامه یو سړی و او په ګوند کې داسې پیښې راغلې چې د میر اکبر خیبر په نوم د ګوند یو رهبر ترور سه، هغه جنازه په ډېر شکوه او په ډېر لوی مراسمو باندې ګوند واخیسته په رسمي تو، او په زرګونو زرګونو لسو زره خلک پسې روان سو او هغه یې خښ کړ. دولت د دې په مقابل کې د دې مراسمو عکس العمل وښوده او د ګوند مشرانو یې حمله وکړه، هغه یې بندیخانې ته بوتله. او په هغه وخت کې حفیظ الله امین چې د خلقي سایمان سبانو واګې ورسره وې، هغه یې سوچ کړه او کودتا په رڼا ورځ په لسو بجو د ورځې صاحب ټانکونه بازار ته راووت او ډزې شروع کړې. او دولت په دې لحاظ چې له منځه ډېر مستحکم نه و، که څه هم دغه په راس کې یو پیاوړی سړی و، سردار محمد داود خان یو سړی و چې اوس نشته، لیکن د افغانستان په زعیمانو کې یو سړی ده چې د دې هېواد د جوړولو مینه ورسره وه او یو ساده شاهزاده هم نه و.
یعنی لایق صاحب تاسو خبرونه داسې جوتیږي چې د ګوند د هغه پلان نه درلود د کودتا؟
قطعا ګوند سره داسې شی نه و، که کېدی خو زم د هغه په سیاسي بیرو کې یعنې په لوړ مقام کې هم خو یو جلسه به کېده، یو پوښتنه به کېده. دا فقط صاحب چې هغه کس چې د خلقي افسرانو د سازمان اول مسؤول و، هغه غوښتنه وکړه له هغوی نه، هغوی قیام وکړه او په رڼا ورځ تاسې ټانکونه راووته بازار ته او دې ته، او په یو ساعت دوه ساعته کې د پخواني د سردار محمد داود خان د وروستني حکومت ګلمې ورټول.
اشتباه وکړه تا
دا موت سخت ده ځکه چې په حزب کې متحد یم او کله چې دا کودتا دیو سړی په اراده وسو هغه حزب هیڅ چاره نه درلوده بیل دي چې دا خپل کودتا وبولي ځکه چې آیا څه کوي سوی شاته تلای خو ختم وزیدي نو مجبور چې دوی وایي هو دا قیام تایید وو دا قیام تایید څه نو په دې لحاظ باندې هغه چې ښه حادثه وه که منفي حادثه یا مثبته وه د دې دپاره ځکه زه نسم ویلی چې دا منفي وه چې وروسته خو دا د موږ ګوند تایید کړه او زه هم د هغه ګوند مشر وم
کودتا وسوله کامیابه سوله بیرته د خپل دې ګوند تر منځ اختلافات رامنځته سول لامل یې څه و
دا خو ته پوهېږې چې افغانستان کې دا اوس د جهادي نوزتم چې ده هدف خو یو ده چې دلته یو اسلامي نظام د یو کفري نظام د دوی په اصطلاح کنه چې کمونیستي نظام هغه ووایي یو اسلامي نظام یې په جای راولي اوس د دې جمهوریت نوم اسلامي جمهوري ده لیکن وینې چې د دې مسلمانانو ډېره برخه دا جمهوریت اذیت کوي د دې مخې ته ډبرې
یعنې سلقوي برخوردونه
قطعي دلته خو دا ایګویزم خودم زنده باد زه دې په خپله ژونده یم دا خو د افغانستان په دې خټه او په خښتو مهره کې ده تا دلته د افغانستان تاریخ ولوله ورو ورو ولوزلی پلار زوی وزلی د قدرت په سر باندې او په دې لحاظ چې دا هیواد بیا په خاص طور سره د په قومي عنعنو قبایلي عنعنې او د پخوا د سلاطینو تاریخ ټول دغسې په وینو لړل سوی ده
او ولې ناکامه سوه ده دا بدلون ولې ناکامي سره مخ
هغه هم د دې علت دا و یو خو بینالمللي چیلنجونه و د دې په مقابل کې ځکه چې دا یو چپ نوزت و او د دوی بینالمللي تکیهګا یا ملګرتیا د سوسیالیستي بلاک سره وه هغه دا توان نه درلود چې دی په مادي لحاظ په سیاسي لحاظ په موازنه د دوی په ګټه نه وه دا دولت یې نه سوه حمایه کولی لیکن تر ټولو لوی عامل داخلي اختلافات و اوس هم د افغانستان کې د ما پیشبینی دا ده چې دا اوسنی نوزت چې روان ده سره له دې چې دا چپ نه ده دا د هغه چپ اپوزیشن ده لیکن دا له منځه خرابیږي ځکه چې دا ایګویزم چې زه دې ژوندی یم دا په افغانانو کې ډېر قوي ده
او لږ احساساتي برخوردونه ونه سول یعنی څه چې ټولنې نه منل احساساتي برخوردونه و تعقل په اساس نه و د استدلال په اساس نه و بلکې احساساتي برخوردونه نه و په دې پړاو بلن کې
زه داسې فکر کوم چې له دغو انقلابي عواطفو نه حتی په دې پخو هېوادو کې هم څوک خودداري نشي کوی کله چې پیلوزي ته ورسېږي تاسو د روسیې تاریخ وګورئ نیمایي خلک چې مړه شوي دي هماغه خلک و چې هر وویل چې انقلاب زنده باد خو تا نه منم ته منعرف یې بیا نو دې ته کیسې را پیدا کېږي موږ دې بیا هم کور آباد یي چې داسې کالم نه ده کړی چې لوی ډېر لوی تراژدي ځینې پیدا شي لیکن اختلافات د دې موجب شو چې موږ د دولت عمر یې لنډ کړی
جهادي ګوندونو ورسره سان کې عامو خلکو سره چې موږ غږېدلي دوی وایي د افغانستان د غمیزې پیل همدې ورځې پیل سوی ناټو ته چې کومه جګړه ورپاتې ده د همدغه پخوانۍ جګړه د ورپاتې ده وقت لري
دا خو ګوره حوادث یو په بل تاثیر لري هره لوړه سیاسي حادثه یو نوی تفکر یو نوی ګرایش یو نوی تمایل په یو جامعه کې منځته راولي لیکن دا چې نور خلک خپل جنایات جګړې جنگونه او انسان ورژنه په دغه څه موهوم او خیالاتو پورې تړي دوی معلوم خلک دي اوس چې دا مخه ده دې هېواد ته راغلي خو فرض کړه خو د دوی لخوا متهم و چې دا د کوپر دولت ده اوس خو د اسلام دولت راغلی
د وروستۍ پوښتنې په توګه درته ووایه چې که چیرې داسې یو بدلون انقلاب نه وای رامنځته سوی په هغه وخت کې اړتیا وه د یو انقلاب په داسې حال کې چې داود خان جمهوري ریاست اعلان کړی و جمهوري وه بیا هم اړتیا لیدل کېدله بدلون ته
زه داسې تاسو ته یم چې دا مسله چې آیا د افغانستان